السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. په کابل پوهنتون کې د نن برید په اړه باندې مو راپورونه د دغه پروګرام د سر موضوعګانې دي. دا چې هلته نن شاوخوا یوولس بجې بریدګر ننوتلي دي او لا تر اوسه ویل کېږي چې برید روان دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري ترڅو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د ډیرو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري ترڅو محصلانو او نورو ته ډیر زیانونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې مخکې یو شمېر وسلوال چې هغه شمېر یاد نه کړ د پوهنتون انګړ ته داخل شوي او ډزې کوي.
برای از اینکه به محصلین و برای کسایی که در داخل هستند آسیب نرسه از تمام احتیاط کار گرفته میشه و برای سرکوب و از بین بردن تورستان از هر امکان استفاده میشه.
خاغلی آریان په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله طارق رسنیو ته په یوه استولې خبر پڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. رویترز خبری آژانس بیا د ځینو حکومتي سرچینو له قوله چې نه دي څرګندې شوي. په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژلو خبره کوي، خو تر اوسه پورې هغه نورو خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي سټیفانو پونتیکورو په یوه ټویټ کې د دغې پیښې د غندنې تر څنګ ویلي چې دا په لسو ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي موسسو دوهم برید دی. د ده په وینا افغان ماشومان او ځوانان دې ته اړتیا لري چې ښوونځي ته د تګ پر مهال ځانونه خوندي احساس کړي. د ناتو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړې ده. طالبانو تر اوسه طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. له دې مخکې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلو چې ډزې د حقوق پوهنځي ته نږدې اورېدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په څو کلیو کې د دښمن حملې په شا وتمبولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسلوال طالبان ووژل او له دیرشو نور زیات ټپیان کړل. هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
فعلاً وضعیت د ولسوالی به گونه کامل در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
دفاع وزارت په دغو عملیاتو کې د یو زیات شمېر وسلو او مهماتو د نیول کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند د ولیویان عمر ځواک وایي پیښه د درېمې حوزې په بولان سیمه کې شوې ده. هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای په ځای کړی و. د ماین چاودنې په دې پیښه کې اکثره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د سرپل د والي مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې خبر پڼه کې ویلي چې مرستیال ښاروال عنایت الله فیضي نن سهار اته بجې د ښاروالۍ د ودانۍ په مخکې وسلوالو په ډزو ووژه. ویل شوي چې هغه له دې مخکې ویلي وو څو ځلې ورته پر ټیلیفون ګواښونه شوي، خو پولیسو ته یې خبر نه و ورکړی. د سرپل پولیسو ویلي وسلوال په تیښته بریالی شوي او د پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ترامپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایډن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر درېمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له نوي میلیونو زیاتو کسانو خپل رایه ورکړې دي. نظر شمېرنې ښیي چې په ملي ملي کچه بایدن لترامپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یو کاندید د الکترول کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. سعودی عربستان لاتو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي او بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودی عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کرونا خپرې شوي وبا له امله کړی و. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته 3 ورځې ځان قرنطین کوي. تېره میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدودو اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم 15,402 کسان مړه شوي دي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې د کابل پوهنتون د ننني برید په اړه باندې وروستي جزئیات درکوو. دا چې هلته لا هم برید روان دی. رویټرز ویلي لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د 8 کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د کابل پوهنتون استاد امیر محمد کاموال د دې پیښې وایي شاهد وو.
زما او د دې خلکو په منځ کې په فاصله د 50 متره خوا شاو چې یو دم ډز شروع شو. مسئولین منډې کړلې.
ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو بنسټونو د کابل په پانتون کې نننی برید غندلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤول ذبیح الله فرهنګ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
لکندار به هم راپور درکو. هلته د ارغنداب ولسوالۍ څخه ګڼې کورنۍ د جګړو په خاطر بې ځایه شوي. یو هم د مولادات کورنۍ ده.
شال میا مګرد پاتې شوي دي در پدارې ما د مزان د بل په کبر ټکرانو کې مداد کې تزان رسولې.
که وخت د امریکا د انتخاباتو د الکترال کالج په اړه باندې به معلوماتي راپور خپور کړو. پیام خره غلی رازو لمړی مطلب ته. نن له غرمې مخکې د کابل پوهنتون ته وسلوال بریدګر ننوتلی دي او ډزې کوي. اوس هم د راپورونو په اساس بریدونه روان دي او افغان پوځیان ورسره په نښته بوخت دي. رویټرز خبري اژانس دی او حکومتي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دغه راپور تر اوسه پورې چارواکو نه دی تایید کړی او نه هم رد کړی دی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ویلی دی چې له پیښې اته ټاپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دې پیښې د تعقیب او پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. هلته نږدې دی. له سعادت ته به وپوښتو چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا اوس هم بریدونه روان دي که څنګه؟
مننه ستانګزی صاحب، زه همدا شپه د کابل پوهنتون مخې ته یم چې رسنۍ ته درېدل اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې له نیم ساعت راهیسې یا له 30 دقیقو راهیسې غټ چاودنې کېږي. یعنې زه خپله د همدې شاهد یم چې د 15 یا 10 دقیقې وړاندې مې یو غټه چاودنه وشوه. ما له دلته له عیني شاهدان یا هم له امنیتي ځواکونو نه پوښتنه وکړه چې دغه غټ چاودنه د څه دي. دوی ویل چې همدغه کسان چې سرتیرو سره په نښته کې دي، د دوی ځان پورې چاودونکو هغه چاودونکو توکو ته چاودنه ورکوي. تقریبا که د دوی له قوله درته ووایم، درې کسان، یعنې غټې درې چاودنې وشوي، په ډېر احتمال چې درې کسان به هغه کسان چې دلته حمله کړې وه هغه به له منځه تللی وي. خو دوی وایي چې لا هم شته کسان. زه خپله هم دا شیبه هم وړې وړې ډزې اورم، له نن ډزې همداراز دواړه لورونه، یا کوین چې له یو لور نه، ځکه چې دوامدار یې له یو لور نه، د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په دوی باندې ډزې کېږي. او په پټول کې نشته نن روانه ده باندې هیڅ کیسه نشته خلک لګ لګ خال خال خلک تیریږي را تیریږي هر وضعیت تقریبا همغه خوب سي دي او بل خبره ده چې تازه د بیا درې د کوراندي امبولانسونه راغلل ټپيانا کسان چې نه کوم تازه ټپيان یا مثلا شای چې نن په پانتون کې په پاتې او غیره وېستل هغه ټپيان ولګول یعنی په دې معنی چې په بشپړ ډول دغه نشته پات نه رسیدلې او د بل دین سرچینو په قول چې لا هم یو یاد
د ماسلینو او د استادانو په اړه ته وایي چې هغه خوندې شوی کڅنګه هغه کسان چې پاتې و هغه رايستل شوی کڅنګه
ستانګ زه چې په څون کې 15 ساعت له دغه نه ختمه تیریږي یو شمېر کسان ښایي په اغلب ګمان یاند دینو او ماسلینو په وینا چې ښایي په دینو په ځای کې پاتې یا مثلا د دې په وینا چې دغه بریدګر د حقوقو په اندې ته دقیقا دوه یالته نه وکړي یا د انجنیر جنرال دیم کتلې نو په دې احتمال کې چیرته یو څو کسان پاتې نو ټول په هغه دروازو باندې دوه دروازې لري هغه باندې امنیتي ځواکونه غوي ویستل او اوس څوک نه راوځي نو په ټول په دغه دروازه چې کوم دروازې ته موږ لاړ یو یا کوم په کوم دروازې چې هغه بریدګر نه وکړي نو هغه خو څوک راځي نه لدی خو نه پرته له امنیتي ځواکونو څوک ورتلای شي دي
مننه فرید الله سعادت د ازادي راډیو خبريال د کابل پانتون څخه ورسته حال مکترا کو دا چې څو درنې چاودنی غګونه وریدل شوې دي او په درنه پانتون کې د دزو غګونه لا هم روان دي د ویل چې زینې ټپيان د امبولانسونو په ذریعه انتقال شوې دي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست اوس به ورشو به هم کابل ته د کابل کې د ازادي راډیو رئیس او د کابل پانتون استاد سمی مهدی د خپل ملګرو او استادانو د کتنی لپاره ورغله روختون ته مهدی صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی راتو وی چې د ټاپیانو سره تاسو له نګدی وکتل دوی څه وایي د سترګو لیدل حال د دوی څه ده
سلام خدمت شما او شنوندگان رادیو آزادی بله من به دیدن یکی از استادای ما که زخمی هست و همچنان اکتداد از محصلین فاکولته اداره پلیسی آمه آمدم به شفخانه علی آباد کسایی که شاهدای عینی بودن میگن که چند نفر با لباس نظامی که بیشتر مرتبط به رجال برجسته است با همین و لباس ها را دیدن که وارد بخش استاج فاکولته حقوق شدن و بالای محصلین آتش گشودن و یکی از صنف ها مربوط فاکولته اداره و پالیسی عامه بود که تعداد از زخمی ها مربوط محصلین ما میشه
من نکم خاقل مادی تاسو پر حقوق پاندوی که درس ورکوی تعداد به سم رو زکر چی دا ورزی برت سنفون شروع شویدی لقارنتین را ورسته آیا تعداد زیاد و دو محصلینو که چنگه؟
تعداد دقیق چیزی گفتن نمیتونم اما چندین صنف همزمان در امو تعمیر که در نزدیکی دروازه شمالی دانشگاه کابل است چندین صنف است و همه صنف پر از محصلین بودن اکثریت محصلین چنانچه که بر ما بعض منابع امنیتی گفتن از محل بیرون شدن و یک تعداد زخمی ها به شفاخانه های مختلف کابل انتقال داده شدن از جمله شفاخانه علی آباد که همین لحظه من هستم در اونجا و یک تعدادی از محصلین شاید هنوز هم در داخل محوطه پایتون باقی مانده باشه
آخر پختن ندا کم چه تاسو آلتا ورزه هر ورز ده کار لپاره ورزه ده خپل پانتون ساحت سنگ امنیتی پا چه شکل ده آیا ده قناعت ورده که سنگ زکر چی ده پیخ شوی ده و پخوام زینی ده غسی پیخ شوی وی
در داخل محوطه پانتون کابل در گذشته حوادث زیاد را ما به یاد نداریم غیر از یک مورد که چندین سال پیش بود از لحاظ تدابیر امنیتی تمام دروازه های پانتون کابل توسط نیروهای امنیتی کنترل میشن کنترل شدید دارن اما بسیار سوال بزرگ است که چطور توانسته تعداد 6 یا 8 نفر مهاجم کمتر منابع میگن با اسلحه و مهمات وارد محوطه دانشگاه کابل شد و یک سوال بسیار کلان است البته یک از منابع امنیتی پیشتر که به خاطر حساس موضوع نمیخواست نامش فاش شوه گفت که عملیات تقریبا پایان یافته اما فعلا کار تصفیه جریان داره که اتاق به اتاق نیروهای خاص و نیروهای امنیتی میرن تمام ساحه پانتون کابل تصفیه
مننه سمی مهدی پزان پام کوي د ازادي رادیو رئیس په کابل کې همدارنګ د کابل پانتون استاد چې د علي آباد لروختونه لمکسره خبري کولی حالت یو شمیر ټپيان او د پانتون استادانو ماسلین انتقال شوې دي د درملنې لپاره د ویل چې خاص وکونه د صحیده تسفیل لپاره اوس عملیات جاری ساتیم پسیما کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په پوانتون باندې نننی بریث چې لا هم دوام لري د ګڼو ادارو او چارواکو خبرګونونه پاره ولیدي. د په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ستيفانو پونټاکورو په تعلیمي مرکز باندې بریدونه غندلی دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون هم دا یو جنگي جنایت بللی دی. د نورو خبرګونونو د توزیع لپاره به کابل سټوډیو ته ورشو. خاطر پردیس د خبرګونونو راټول کړی. مهرباني.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل په هنتون نن نه برید د طالبانو کار بللی او د غبرید د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي ده کړی. ده نوموړي دا څرګندونې په خپل ټویټر نن کړی. د مصالح علي شورا مشر عبدالله هم د کابل په هنتون برید غندلی او هغه یې نه بخونکی جنایت یاد کړی دی. هغه ویلي محصلین په آرامه فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خرابه نه شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي هم لیکلي چې هغه وروسته چې ترهګرو په هلمند کې له ماتو سره مخ شول وستغدل سره یوځی شو او پر خپل اکیډمیکو مرکزونو وبخي وستغدل سره یوځی شو پر اکیډمیکو مرکزونو بریدونه کوي. ناتو هم په کابل پاند غندلې دی او ویل دي چې افغان ماشومان ځوانان خوندې ته د ټلو پر محل خوندیتوب تړتیا لري. ناتو هم دا شن ویل دي چې هر حقیقت حتی ملاتړ کوي چې د تاریخوالو درېدو سبب شي. هم محل اروپאי ټولنې هم په کابل په هنتون بریټ غندلې ویل دي چې دا په تیر لسو ورځو کې پروزنیز مرکز دویم بریټ دی چې تر سره کیږي. هغه ویلي افغان ماشومان او ځوانان حق لري چې خوندي او په هنتون ته د تک پر محل د خوندیتوب احساس وکړي. د سولې د مرکز پلاوی غړي فوج کوفی بیا د دې بریډ د غندلو ترڅنګ ویل افغان حکومت باید د ملکی تلفات پر خپل ټول شکایتونه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د غبرید غندل دی ویل دي چې د غبرید د ټولو نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکارا سرغړونه ده. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
عملات هدفمند
په عمل منفعل ځینو چې غیر نظامی دي هدفي او قصدن بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکاره او کلک سرغړونه ده. جنگي جنایت دی. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوي د افغانستان دولت باید مخنیونکي اقدامات وکړي او داسې بریدونه مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي څو په راتلونکي کې تکرار نشي.
ستنګزه په طالبانو باندې کابل په هنتون بریډ کې خپل لاس لرل رد کړی دي. بله
مننه کوم. خاطر پردیسو د ازادي رادیو خبريال د کابل د نننی بریټ پاړه باندې خبرګونونه راټول کړي او موږ ته توضیح کړل. د کابل پانتون استادان هم چې نن د درس لپاره د تدریس لپاره الته ورغلي وو د دغه پیخي عيني شاهدان دي. لاغي ډلې د ادبیاتو د پوانزي استاد ضیاء الاسلام شیرانی سره اکرام الله اکرام خبري کړي دي او د هغه دسترګولې د حالې تری پوښتلې ده. ادبیات پوانزي
استاد يم زه مخ پوانزي د شرقي دروازې طرف ته دی. ان پانتون ساحه ډیره زیاته لویه ده. موږ د فیرون اوازونه وار ویدل یوازې یو څو ټپیان ولیدل. نور ټول استادان ماسلین د انجنیری په دروازه نه شرقي دروازه باندې ووتل. ان تر اوسه پور دقیق حتی موږ ته نه معلومیږي څه کیسه وه. د نور استادان له خولې نه چې د ژورنالیزم پنځه یو استاد مطرح ویل شمالي دروازه کې د ستاج حقوقي په نوم موږ یو پروګرام لرو. غو بلاک ته دی وایي چې دوه ځانمرګینه نه وایي دی. سیمفونو کې مسلین وشتلې دي او لومړنۍ 14 نشوي ده د شمالي دروازې سره او ګورم لګیدلې دي. ورسته دوه درې پولیس لګیدلې او داخل خلک راغلي دي. نو دا اوس وخت کې موږ له پانتون تازه راووتلو. دی ورې چوک سره د هلیکوپټر مالمی پانتون صاحب باندې ګیر.
یعنی تاسو چې راوته لا هم تل ډز روان وي.
او ول ته خلاډز وی بیا موږ د وزارت دروازه راووتلو. نو کارتی چرک تقریبا نیم سات یو سات مګلار بند او دیبرې چوک ته بیرته زما موټر را تاو کو اما هغه وخت کې مډز اواز او الیکوپټر ګرځیدلې د پنتون ستر باندې.
تاسو دغه د ژورنالیزم د پونځي د استاد یادونه وکړه چې تاسو ترې کوم معلومات اغستې تبا تاسو خو د پنتون له ادارې سره په تماس کې یاست سو ویل کیږي چې په ځنګړي ډول کوم پونځي ټارګټ ته کنا ټول پنتون
د شمالي دروازین سره داخل سوي دي دوه ځای فیلن ټارګټ دي څومره معلومات زلرو زلرمات یو ستاج قضایی برخه ده یو حقوق پنځای ده نور ویل کیږي چې دوی د لیلی طرف ته وخته دي غالبا یا به لار غلطه کړي پنتون دي طرف ته نه دی راغلي خو ماسیلین ټول د انجنیری دروازې لاره نه یعنی اکثریت ماسیلین وو تل پنتون تخلیف حال کې اوس موږ راتللو او نن هم زمان د ایران افغانستان د کتابونو یو نمایشګام وګړه چې هغه د شروع کېدو په حال کې و پرانیستو غونډه و اغه د هنرونو پنځه پتالار کې و نو هلته د پروګرام روان و چې امنیتي مسولین حال وکړي پنتون باید تخلیه شي نو یو از فیرون آوازونه موږ اوریدلې دي او یو څو ټپیان هم لیدلې نورم
او د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات تاسو سره شریک شي
دي دقیق نه لرم یو از استاد زیرک د ژورنالیزم پنځه استاد دي چې ژورنالیزم حقوق تشکزي ټول تقریبا په یو ساحه کې دی غول شلته مړه ټپیان دي نو نور دقیق معلومات نه لرم
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضیاء الاسلام شیرانی و چې د نن برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړم.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې راپور لرو. تفصیلي راپور دی د الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی په اړه باندې. د امریکا ولسمشر د همدغو کالجونو یا ټاکنیزو پلاویو په اساس ټاکل کیږي. ځینې وخت داسې هم شوي چې یو کاندید تر خپل سیال کمې عمومي رایې ګټلي، مګر د الکترال کالجونو د شمیر د زیاتوالي له امله د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی وي. د الکترال کالجونو ورسره تړلي اختلافي مسلو په اړه باندې دغه تفصیلي راپور چې ما جوړ کړی واوره.
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه همدا سه‌شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رای مهمه ده، خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي. علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو، ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې له پامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینه واشنگتن ډی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولی شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې یې ګټلی وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي، خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړي. په ممفیس پوهنتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د بڼې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج ډبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 50 ولسمشرۍ ټاکنو په 50 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلی، خو د الکتورال کالج شمیرې زیات و. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید هیلری کلینټن تر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 3 میلیونه زیات رایې ګټلې وې، خو په یو شمیر مهم ایالتونو کې د ټرمپ بریا د دې لامل شوه چې ټرمپ 304 انتخاباتي کالجونه یا ټاکنیز پلاوی وګټي. کلینټن یوازې 228 ټاکنیز پلاوی خپل کړي وو. ګڼ خلک د امریکا په ولسمشرۍ ټاکنو کې د دغه پیچلي سیستم د سمولو یا بشپړ له منځه تلو غوښتونکي دي. هیلری کلینټن لدی ډلې یو ده.
دا باید تاکونکی نوی چی چا انتخابات گتلی هغه چی زیادت رای اخیستی باید بریالی وی واضح دا چی پده ارا جوار حس لارم زکا ما دبل هر چا پنسبت دا امریکا پا تاکونکی دویمی زیادت رای گتلی
دا الکترال کالیج یا تاکنیز پلاوی سیستم دا انتخاباتی کمپاینونو پا جوڑاولو که مهم رول لوبوی نماندان نه یوازی دا خلکو دا دیر رای و دا گتلو لپار مبارزه کوی بلکه کمپاینونه ډیر په هغه سیمو کې کوي چې د ټاکنیز پلاوی شمیر زیات وي ځینې ایالتونه وارد مخه معلوم دي چې چا ته رای ورکوي مثلا الاسکا جمهوری غوښتونکو او کالیفورنیا دیموکراتانو ته ځینې داسې ایالتونه هم شته چې کله یو ګوند او کله بل ګوند پکې رایه ګټلی د کاندیدانو ډیر پام همدې ډول ایالتونو باندې وي
موږ به په ویسکانسن ایالت کې بریالي شو او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره
شنون کې هم دغه اوختونکو ایالتونو ته ډیره پاملرنه کوي چې وکولای شي د ټاکنو د پایلو سم وړاندوینه وکړي د ټاکنیزو مسلو شنون کوي کیلی کانډیک
فلوریدا، ویسکانسن، پنسلوانیا او میشیګان هغه ایالتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پرې خورا خاصیالي وشوه. دې ایالتونو دوه ځله بارک اوباما ته رایه ورکړه. شمالي کارولینا یوازې په 2008 کال کې اوباما ته رایه ورکړه. او اریزونا له 1990 کلونو راهیسې دیموکرات نومان ته رایه نه ده ورکړه. مګر هغه څه چې تاسو د اریزونا او شمالي کارولینا په څیر ولایتونو کې ګورئ چې هلته د کالج ترکه چې رسیدلو ځوانانو سپین پوستو کلیوالو د ټرمپ زده قرزنګ پاله کړو دا کار د دې لامل شو چې دا ایالتونه ډیر رقابت شي په بل عبارت دا هغه شپږ ایالتونه دي چې ډیر خلک فکر کوي د ولسمشې پټاکنو کې به پرې کندرول هم دوی ولوبوي
ځینې وخت داسې هم شوی چې د یو ایالت د ټاکونکو پلاوی غړي او د ایالت د غوښتنې پر خلاف یو بل کاندید ترای ورکړي خو د دغه شمیرې چې هوډ ماتون کې الکترونه بلل کیږي لګ دی او هیڅ کله د ټاکنو عمومي پایله نه ده بدله کړې سکال د امریکا ستري محکمې دغه ایالتونو ته واک ورکړي چې خپل ټاکونکو پلاوی وغواړي د اکثرو په څیر رائے ورکړي په ممفیس پانتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروي
دواړو عمده ګوندونو همدا نتیجه غوښته او رای ورکوونکي باید وپوهیږي چې ستري محکمې ایالتونو ته اجازه ورکړي څو د هوډ ماتوونکو پلاوی کار ناقانونه وګرځوي په خپل ستري محکمې دا کار نه دی کړی یوازې دا ویلي هر ایالت چې وغواړي دا کار کولای شي
زینی ټول پښتنې خی چې اکثر امریکایان د ټاکنو د اوسنی سیستم د بدلیدو غوښتونکي دي او غواړي جمهور رئیس د خلکو د رایو په اساس وټاکل شي د سیستم د بدلولو پروسه ډیره اوږده او ستونزمنه ده او باید اساسي قانون ورته تعدیل شي د اوس لپاره دا 538 انتخاباتي کالجونه یا ټاکونکو پلاوی دي چې لمخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکل کیږي
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د کابل په پانتون باندې نن وسلوالو برید کړی او ویل کیږي چې محصلینو او استادانو ته مرګوب لهم او وخت د تازه د طالبانو ډلې په دې اړه باندې یو اعلامیه ورکړي او په دغه برید کې د دې ترڅنګ چې د خپل لاس لرل رد کړي دي د برید کار غیړن بللې ده په دې اعلامیه کې راغلي چې د تخار په جمعات باندې هوایی بمبار په کاوسر خونیز مرکز باندې برید او اوس په کابل پانتون باندې وحشیانه ده او طالبان په کلک ټکو باندې غندي دوی ویلي دي چې د افغانستان چارواکي د دې په ځای د خپل ماتوب خاطر اوس په طالبانو باندې دغه برید منسوبوي خو طالبانو ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري او دا ډول بریدونه د دوی په خبره باندې د توجه وړ نه دي
ستاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي تاسو زمونږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده جدا همدا غوښتنه ده چې په دې کې غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي والسلام په احترام منګا تقریبا 15 فامیلونه په ناوګي کې اوسېګو مهاجر منځ سماجر کاټي او زمنګ نه دیر کال او شاته دیر کال یو لغه تم زمنګ ازادي نشته نو د کوټې په وړو کې زمنګ کما حق شته دلته مطلب مونږ هر دغه کو ګرانی دی تاسو سماج رکاټی دي زمنګ دا مقامات ته دا دغه چې زمنګ आवाज دی ورسیږي او زمنګ سره مطلب ډیر ګرانی دی او د ګرانی په وجه باندې مونږ د کوټا کې وړم نه راځي. سلام
عبد الله سیاق وغانم د هلمند ولایت. هلمند ولایت په خپل سر دا باندې ټول د لایته زیدې په چکل په مینو باندې خراب شوی دی. زموږ حجر مریضان پراته یو ژوند کولای تر مرکز د خویا پرې ورسو بیا کوم ورسو تر مرکز د خویا تاسو ته څه څه فاصله ته څه ځای نه کړل ها بل هم نه ده ها کوم څه راوي او ای دا څه کوي چې څه دې سمزور دی یا ای دا څه څه کندهار ته بری راځي انتقال کو د طالبان هیڅ مشکل کوي د کندهار په دون د لاسه ده کې په کومه مثل مخابراتي شبکې په هیمن کې در ځا فعالیت نه لري چې د افغان مثل مخابراتي شبکې په هیمن کې در ځا فعالیت کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پېښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پېښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولې او هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پېښه کې اووه ملکي کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضی نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50+1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو لامل د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښته راغلي بي ځای شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره مرستې وشي. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه هم خپریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت 19 پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې راوتلی به څورو څورو کې شان میا موږ د پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکران کې مدا د ګټ ځان رسولې دي خاک پسرې
دي. کورنوي د یو غره د لمنې پرېګو کې اړولې چې د تشاک د اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بې ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونې کې وړی راستولی دی، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې اوس په چا پورې وبېشو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلی دی چې دغه را ولاړ سه، دغه دلته یو ورله لیټیا کړه، دغه ورله را ورکړه، دغه مؤمنانو ته یې ورکړه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبی په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاتس ما دا سره راغیل دي چې دا په غاړي کې دي، دغه کالی دي، یو ګډړې راخص دي، دا ګډړې ستل ته ځان راورسوي. نور کورونه شانه ګرده پاتس وي دي مکمل په دا حالات کې موږ راغلي، نو مې کورونه پات دي، هغه مر روان دي، دا کورونه دا مخلوق پخپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنی دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی بيچي په ویناي د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس دا سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ور سره ویل لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داس مهال پر راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورونی د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورونی ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانخلي، کوشش کوي چې مور دې خپل وسی بل څوک یې زنی وانخلي، داسې شاید سي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاوه دی پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانې، مقابل ورور دی خو تم په موږ ګران ده، خو تم را باندې ګرانې، سادت مه کوې، موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت په اکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لختې په څیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري، که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د هغو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانځ کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر وسه، یو شی چې مثلا رانی سم وای د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، ما زما خور دي، ما خز ما ورور دي، ما خ ما په نظر زه شاید عدالت د دې په مابینځ کې وکم، مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم، په ما باندې فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول په واسطه دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیلی که، شاید فیزیکی ضرر اتا ولری خوشی که در اصی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی چی پل تخنیک استازی ما دخو یاو طبیعی ارخ لری چه در پر لپسی ماشومان یا چه حسادت که ایزه که کچنای ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوه وي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که ما زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته ور برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، آن 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزام لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي؟
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې وختلاړ شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې خپل نور خلک سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري، او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړی ده، مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی، یا لال کړی، یا ساک خطا کړی، یا لبامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، یا په برق نیولی، یا بل کارونه.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنیو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي، او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود شي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای دمور ازان سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی، دا ویمت تعریفیه. یعنی کلیسه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر، او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل هر څومره چې دی لویږي، هغه مشکل هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ، او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظر کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، 2 کلن کیږي، حسادت یې ورسره 2 کلن کیږي. که ماشوم 5 کلن کیږي، حسادت یې ورسره 5 کلن کیږي. که ماشوم
نلوی انسان جوړی کی شپته کلن کیږي حسادت مور سره شپته کلن کیږي یعنی همو غمره ور سره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي د دې په ځین تاثیر کوي د دې په عواطفو تاثیر کوي د دې په اخلاقو تاثیر کوي په شخصیت تاثیر کوي په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر
کوي اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډیره زیاته یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي معلومات پیدا کړي خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه وکړي کوم څه اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو او که احیانا ماشوم حسادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران دی خو ته م راباندې ګران دی یعنی په موږ دواړه ګران یې موږ دواړو سره مینه لرو موږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت یي باید ما دی پرونه جدید مسله درکې او زر تر زر حل کی او کنيس کولای چې حل کی باید په دغه برخه کې له متخصص نه اروپونه کومک وغواړي او د ستونزې حل کی په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي د مشکل حل کی
د اسادات په کومولو مخبري وکړلې استاد دا به خل منځ نه سوړای
که احيانا یو څوک ثابت سیاست لري دا هیڅ لري ډېر لري لمن جوړلې په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پک ختم کی
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی وسی
شکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است علام مال او ملګری
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه ګړندې کړې دي کرکټ بورډ وایي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو آیا پوهیږي چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومي لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي پروان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د هکې د لوبي پاړه به هم واوري څنګه کیږي د لوبي چرته پیدا شو مینوالي څومره دی او ځینې نور زیکرام الله اکرام مو د خبرونې په پایل کې زما همکار دیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
نن په کابل کې د دولو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبي پیل شوې د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبي چې درې ورځې به دوام لري له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی ښاغلی تقدیر وایي دا لوبي د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي د نوموړي په خبره دا لوبي د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لاره اچول شوي دي د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ لوبي نن پیل شوې د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبي به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي د زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورټ و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې اته د صفر د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبي به 15 ورځې دوام وکړي ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کیپیټل او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې سره مخامخ شي هر لوبډله چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوه هم ځای غوره کړي اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوه هم او دریم ځای لري ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی 14 نمرې لري او بل پړاو ته تک حتمی شوی سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سن رایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي
زموږ غږ آزادی راډیو نو اوریدرنو دوستانو د لوبل میدان اونیزي ورزشی خبرونه ته غوښیست لکړوند مو چې اوریدل افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزې کړې دي. د کرکټ د نړیوال شورا لغوړ هیوادونو یو هم افغانستان د چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لزګون نجونو ته روزنه ورکوي چې غوړه لوبغاړي به راتلونکو پړاوونو ته لار ومومي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لا زیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤوله توبا سنگر سره زما همکاري هیلۍ اسد خبرې کړې دي.
دا کومه پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاستئ د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو اوو کلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې نیولو کې سره دا ټیم بیرته په خپو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو.
نجونو د ټیم په اړه اوس راته معلومات راکړئ چې څو نجونې دي، کومه ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ نجونې دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه نجونې دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ موږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه وکړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو هغه نجونې سلیکټ کوو.
دغه نجونې چې راغلي دي انګیزه څه ده؟ مثلا دوی په کوم نظر دي چې کورنۍ څنګه راضي شولې ده؟ ځکه د نجونو د کرکټ پر وړاندې اوس هم انګیزه منفي ده، ډېر هغه په دې کېږي چې باید رامنځته نه شي. د دوی کورنۍ څنګه دوی سره دا منلې ده؟
زه به تاسو ته یو خبره وم چې ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه. په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبیني په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندې ولرو. دا هغه نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپلو فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپلو همکارانو تخنیکي همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي، لا هم د دوی پر وړاندې
ستونزې کومې دي؟ اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ د کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به پاینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرام فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو، او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقۍ په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېر اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي، پغی باندې به کار کوو او ان شاء الله زمون کوشش پداوی چې دا زمشت نه داسې ورزو چې وشو کولای په نړیواله میچونو کې هم پرفارمنس وکي او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي او ان شاء الله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلې اسد ور سره خبرې کولې او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستانه د هندوستان پر لور. د هندوستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه وروستۍ لوبې پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دې سیالیو د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رائزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رائزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خای بل پړاو ته لاره پیدا کړي. سفیولا سانگزی په دیاړه نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل په دیاړه لسم پړاو کې چې سکال د متحده عربی اماراتو په کوربتو پیل شوی دی، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د ډیلی کیپیټلز، رویل چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبه په شپه باندې د رویل چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د ډیلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکي به په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بله لوبه به د سه شنبه په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایډرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول وروستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله سانگزی چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا پوهیږي چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبیږي؟ که نه پوهیږي نو ډیوا نادر مو ترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پورې او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه ښودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډوله کېږي، یوه د شنیلې او بله د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر ځله د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمېر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه لپاره او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربه د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدی عمل د هاکی ګول کیپر ځنګړی او کلک کالی لري. د هاکی لوبي په خو وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمن جدي او دوستانه لوبي جوړېدې، خو نور ورزشونو سره په پرتل کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې دا ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې رب سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.